تنظیم کړي. زلنسکي پرون یکشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل چې کیف د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولي او په دې توګه د زلنسکي د تیرې ورځې څرګندونه تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللې وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که وم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلې، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوه؟ هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادانې هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایي دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه دی فورم لپاره واخیستل مونږ چې لاړو لا ما هم را سره تو دانه مګانی می را سره وی زاول کې ډیر زیاته بی جرأت او ماول کې دی مکتب کې دسی څوک دی چې ما ته څو وای یا دا ته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیاته غریدم خپل یو ما په ماغه مکتب کې استاد و بیا لاغې نه بعد می خور مم را سره و څو مرزي پسند کې با خور مم را سره کې نست تر څو کاکا لور مم ما چې ما زونه دا هغه مم را سره نه استول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا دوه هغه ته ما خو بیا هم زه ډارې ما لاغې نه بعد تر با و ټوم سنف یو ما چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغلو لاغې نه بعد چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کاکا لور مم را نه لاړه هغه د خپل کور له بزره سمونه بيشي زیات لري په مونږ مکتب هم بيشي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایواز لاره سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم
دې وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلم
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غونډې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې مونږ امچنن زمونږ سنفیان یم چې وې سنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیان یم صمیمي وي را سره
څومره شوکې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ویته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه وي ویلی استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا هم ما به درس یادوم
په دې راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم شیخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول را نه غټ و نور ټول ور به را سره درس ویلی او همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلی خویندو مې هم را سره ویلی ورونه مې هم را سره ویلی
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم درسره شته
او را سره ستاره
چه پکې ډیر خایسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلي کلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم. او په دې تېر آخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلي کلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموماً ماشومان وي، پکې که په دې اړه راته ووایي هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرات وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، خو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې څه ویل وکړه یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلې وایه دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص، هغې وخت کښې یعنې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مې هم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ مونږ ته. یوه خاطره مې هم دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکوه، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخت خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې دې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چای اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو، ځکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته وه، ویل کېدای سي زهر یې په کښې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستل، همهلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه همهغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو جای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې همهغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل، چې ته به څه کار کوي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نتاقانی نو ما هغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېری، وخت دې په څه تېری؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او اوسه تکلوني.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه دی کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سریا ده هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه دی پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې، دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شی اخلي حتماً یې ما ته راوړي، چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لري، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایي، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت د څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرودي ما خپلې خویندو غونډېپلارېم لرودي خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراپه یاد چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي ما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمایه پاڑا بانده دا غی دمور خبری او رو
سلام علیکم زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته رو یو ورځ نه ده هر ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته را ورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو خو پکې ژوندي یو بس خپلې ساګانې اخلو د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده څه به ووایو هېڅ هم نسو ویلی
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي دومره د ودېدو خو نه دي خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونه تو چې جبا د پښتو وی زبایما هبنه کړی پښتانه زما.
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته ښه راغلی، خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میز نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم میم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سره میشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده، خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي، او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي، اوس خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکاناتو په هغه خپل وخت کښې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا 10-12 کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمنده واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلي دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبیع خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یوه واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم خدا، کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاشکوچا ده، او نه پوهېږم سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کښې خو سندرو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا 6.5 کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاد چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسې یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته در سره وکړه؟ چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړمه، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دې برابره کړي یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي، پار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاکله مو که اورېدونکو ته ووایئ، کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړه، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کښې وو چې په سندرې مو کار پیل کړه؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کس یې راته معرفي کړي. هغه تصادفا زما په ښار کښې ده او ما ته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما ثبت کړی دی په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مې غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب درلودی درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایې، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړۍ کار وي، لومړۍ شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړۍ ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
اسیا جانې، د شعر او کمپوز پاک لراته وایې، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی دی او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېره ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو، دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم هم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم، هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي چلا دی، بیخی سر بله، یعنی در ما احساس دی فقط سمان تری اخیستی دی. نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی، اگه ده شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی، ده خوشی شیر دی مثلا دی، او رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا ده موسم سر ده یا ده حالات سر ده سیاسی حالات سر حتا نو پاغه دلیل می بیا شیر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کری می دی او مخکمی میاده کله چیزی په اصطلاح شعوری زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوې دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب که ووایم په دا شپږو کالو کې مې دولس سندرې ویلې دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنې دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دولس سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یوه خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را واخو، که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتڼ ورته کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډیږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلی چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایئ؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي. بل د دې څه چې را تېر سي په وطن کې، خدا بیخي او عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوئ، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي، بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه دغه بارا کې یو څه وایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعري دا سندره ما خواستر وکړه، یغې نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله ده، ډیر مخوره شاعره ده، واقعیا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلی چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دا غسی کړی دا، او دا ډیر غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي، مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغه دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوی دی، اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړی دی، پر زماني زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دغه زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکو کې مو هم د سې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ، او یا د سې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بلې، زه به جوړ کم، خو کچیر زه یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپلم دغه سړي خوان نه اخم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغه باندې څوک نه غږیږي، که داسې یو څه یي لرمه دغه شیرونم لرمه، یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه مې په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالی سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي، هیلی ور بخشي، او راتون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دا خاص یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خوټو کو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړي شریکی کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبی او فرهنګي برخې نه غوړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تاسو جالب وي او ریدونکو ته جالب وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرا تا ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اورا دورور زړه می د مور پنرش بخبولو وینو کی بخبل عالم بيدم نړیدم زما د ذات دورا کبولو نارهم شبیدا یو شی باقی ګنا شبی تو به هم شبی شویدا یو آشی باقی گنا شوی تو بہم شویدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شویدا
ایو دا سنگلی که می ویلی چه ده شیر ده زمزمه نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی ده درو شایران شیرونم سرگات کلا. بیا موش زنگل که ده منی سارو لو نو پانی تازار را جیده لیوی نو نیت موکی چه ده خزار را غلی ده منی دی و ده دی نو ده سندر چه مسبتوالا آخر کامرمین را پوله چی وقت دیخی داغ یخ پا دنگلی که لاری دیگل سا پا اروپا کی نیچه خلق پلی پیکی جی مثلا پیکی روانی بیا یوی خواد و بلی خواد تابا چی وڑی وڑی ونیم دید داغ ونو پا مابین کلو ننوزی چی دلتا دی سندر او آیا آقا چیز آلتا ننوزم آلتا دیری بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وای خو خیر هغه پشای دی هم نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلمه دغه سې کړلم اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې هم نسوې ګرویالی ځکه ارایش مې ټوله خرابېدې
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخواله سره وکړه کتم ستونی می درته خو زدا بنا نه کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې که ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی
کراته وبخشي تور توري دلمرو پشانی او اوبرا کری د سپوږمې لچینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یوز رشپو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبدی طولو باندی چوکرما زبدی طولو تتابیر چنگشم دداغ طولو دبلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست به ها بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پلنګ خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دو هم باد کړی دی د ټولو باندې څه وکړم ز
زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستای زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکی زما خاوند زما